د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل خبري غړای کې زه هارون بچا یو ور بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د هغه ریپورت په اړه ورې چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو مسلې سیړلو لپاره د هیواد د مرکزی حکومت یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس په خبر های کورټ ته وړاندې کړی دی. دغه راز د افغان ولسمشر د هغو نو سرګندونو په هکله چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر مسلې کړي دي یو ریپورټ او یوه مرکه دروو. پر یو شمېر نورو موضوعاتو د ریپورټونو ترڅنګ د بلوچستان د وروستیو بلدیاتي انتخاباتو د هغو د پایلو په اړه د دې صوبې د دوو تنو سیاستوالو مرکې درته اورو. خو په پیل کې خبرونه اورو چې انیسا اجمل یې وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د لادرکه کسانو لپاره جوړ کړل شوی ټاسک فورس ویلي چې خوښه وسو لادرکه کسان د خیبر پختونخوا او پاټا حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی. د کابل هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوی چې په کې چاته زیان نه دی رسیدلی. او د اوکراین په پلازمینا کیف کې د خپلواکۍ چوک پر لوري اوس هم احتجاج کوونکي مظاهره کوي. اوسته خبرونو تفصیل. په پیښور های کورټ کې پرون په وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په تیره سموده کې خواوشا وسو لادرکه کسان د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لادرکه کسانو په اړه د وفاق لخوا د جوړ کړل شوی کاري ډلې یا ټاسک فورس په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په دغه وسو لادرکه کسانو کې خواوشا شپږ سوه سلویغ د خیبر پختونخوا او د شپېتو زیات د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوی. تیر ورځ په پیښور های کورټ کې ډیپټي اټارنی جنرل مزمل خان ویلي چې د لادرکه کسانو لپاره د خپلو خپلوانو سره د لیدلو بندوبست هم وکړل شي. بلخوا د پاکستان په کراچۍ کې پرون د لادرکه کړل شوو بلوچانو خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره د رکو شوو بلوچو د خوشي کولو په مخه جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مشرۍ کې شوې. د مظاهرې پر مهال د بلوچ مسنګ پرسنس تنظیم مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویلي چې رک شوي بلوچان دې زر تر زره بیرته خوشي کړل شي.
ماما قدیر بلوچ وای زیم او زمنګ ټوله هغه ډله هم را سره ده څوک چې لکوټه تر کراچۍ په پخو راغلی دي. مونږ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د هغې ورځې راهسې ناست یو چې دلته را رسیدلی یو. مونږ سره تورسری هم دي خو زمنګ مسله تر اوسه حل نشوه.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی چې په ورځو کې د دننه ټول لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری به هم نن د خپلې دندې ریټایر شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور پورې کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یې پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي. حامد کرزی دا خبرې له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نهې پر ورځ خپره شوې کړي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر کرزی د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنس پرون وویل د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او د افغانستان پر اقتصادي چارو به هم منفي اغیز وکړي. بلخوا د کابل هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نن سهار د کابل ایرپورټ سره نږدې په یو موټر کې بم اچاودېدو چې پکې چاته زیان نه دی رسیدلی او د دې برید ذمهواري هم لا تر اوسه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د یوې ټولنې اکشن کمیټې په مشرۍ د ځایي ولس لخوا د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج نن په پنځم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو شمالي وزیرستان ته تلونکي لارې هم د احتجاج په توګه بندي کړې دي. د یادې ټولنې مشران وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په بلوچستان کې د تیر خالی پر ورځ تر بلدیاتي انتخابات وروسته ځینې ګوندونه تور لګوي چې د یو لسمې مای د ټول ټاکنو غونډې په بلدیاتي انتخاباتو کې هم درغلي شوې ده. په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام پخوانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسع پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی ګوند په ښاروالۍ یا بلدیاتي انتخاباتو کې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده او پر اوسني صوبایي حکومت یې تور پورې کړل چې په ټاکنو کې د دوی خلاف سرکاري مشینري کارولې ده. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبایي مشر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره پرون په خبرو کې ویلي چې د دوی ګوند په پښتني سیمو لکه کوټه ښار، پشین، چمن، کلاسیف الله او په نورو یو شمېر سیمو کې د خارګوټو او ضلع په کچه لوی اکثریت کې کامیابی ترلاسه کړي، خو حکومتي ګوندونه بیا وایي د بلوچستان او پاکستان په تاریخ کې داسې پر امن او شفاف انتخابات تر اوسه نه دي شوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس له غړو غوښتلې دي چې پر ایران د نوې بندیزونه نه لګوي، ځکه چې د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد ایټمي لانچې د دایمي حل لپاره هڅه کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موافقه عملي کوي. جان کیری پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې دی غواړي چې د امریکا استاسو او سیډونکو ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره وخت ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز زیاته کړه چې د اعتماد جوړولو لپاره هغه موافقه چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوه سمه نتیجه ورنه کړي، نو د امریکا حکومت به له کانګرس غواړي چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي. اور اس ته خبر دا چې د ریپورتونو تر مخه په سلګونو پولیس نن سهار وختي د اوکراین د پلازمینی کیف د خپل واقعي چوک پر لوري زی چرته چې احتجاج کوونکو لوی کیمپ لګولې دي. د ریپورتونو لمخې پولیسو هڅه وکړه چې خندونه لري کړی دي، خو د احتجاج کوونکو د مزاحمت په نتیجه کې بیرته پشا شوې دي. د کیف د خپل واقعي پر چوک د پولیسو عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر کیترین ایشټن او د امریکا بخنه غواړم او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره ویکټوریا نیولینډ په کیف کې دی او له حکومت او اپوزیشن سره د خبرو له لارې هڅه کوي چې سیاسي حل لاره پیدا کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو مسلې څېړلو لپاره د هیواد د مرکزی حکومت یو کاري ډلې یا ټاسک فورس په خپل رپورت کې ویلي چې د 1300 میاشتو په موده کې شاوخوا 200 لادرکه پاکستانی وګړي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې موقعیت لرونکو حراستي مرکزونو ته انتقال کړل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولې چې د امنیتي سند لاسلیک کولو لپاره د استعمارګرۍ له چلن څخه کار اخلي. د افغانستان د چارو یو پوه وایي ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د افغانستان د راتلونکي د امنیت او ثبات لپاره له امریکا پاخه ضمانتونه ترلاسه کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ادعا کوي چې د بلوچستان په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د صوبې په پښتني سیمو کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند یو صوبایي مشر وایي د امن لپاره به کار کوي او حکومتي ادارې به له فساده پاکوي.
مور دا غواړو چې مور اول وار امن قائم وکړو. دوی به کم دلته د رشوت خوري او کرپشن کم مضبوط بنیاد نه شي دا ختم کول غواړو.
او د شمالي وزیرستان په میرالی کې ایران د 15مې ورځې لپاره هم د بجلی نشتوالي پر ضد د ځایي خلکو احتجاج دوام لري.
دا د وزیرستان سره سراسر ظلم او جبر دی. ګاټه یا کیزا پنجابیون پوری 40 50 60 لک روپے ورزونا پولیټیکل ایجنټ تدریمی.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا. او دا هم اوریدونکو اولنې موضوع په پاکستان کې د تری تمکل شو کسانو مسلې څېړلو لپاره د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا ګمارل شوی یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس خپل یو رپورت تیر ورځ په خور های کورټ ته وړاندې کړ. دا چې په دغه رپورت کې څه ویل شوی په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال په سارانه اسلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د وفاقي حکومت لخوا د لادرک کسانو د درک معلومولو یا د غیر پیدا کول لپاره یو دغه جوړه کړې شو وفاقي ټاسک فورس نوم یو. نو هغه تیر ورځ د پیښور های کورټ یو رپورت وړاندې کړی دی چې پکې ویلي دي چې 200 لادرک کسان دوی پیدا کړی دي چې د فاټا او د خیبر پښتونخوا په مختلفو انټرمنټ سنټرو کې چې دي هغه موجود دي او دوی په دې رپورت کې ویلي دي چې دغه لادرک کسانو د خپل خپلوانو سره د ملاقات لپاره هم بندوبست کولای شي. په دې موخه چې کله ډیپټي اټارنی جنرل د پیښور های کورټ یو بینچ ته دا رپورټ وړاندې کوو نو په دې باندې کم چې د دریو کسانو مشتمل بینچ ته دریو ججانو باغی کې فصیح الملک جسټس او جسټس مسرت هلالي او محمد ادریس دوی ڈپٹی اٹارنی جنرل ته ویلي چې دا خو ډېره سنگینه مسله ده. دلا زره کسانو چې د سو مدیر راسي په خیبر پختونخوا د پاکستان نه خلک ورک شوي دي باید چې دغه کم چې بندیخانو کې بند خلک دی چې دغه خوشی کړی شي. په دې موقع چې دغه بینچ کم دی نو ڈپٹی اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې په فوری توګه دی د دې لپاره اقدامات وکړي شي او د جنوري د 14 نیټې پورې دی عدالت چې کم په دې سینٹروں کے انٹرمنٹ سینٹروں کے یا پفاٹا کی کم خلق موجود دی داغوی متعلق دی اور رپورٹ پلان دی کی ہم بچہ سے بتا سلتی اور شمیرا لگ ہوئے مچی پدے کے سپک سوا او دریس الوی اچھی کم دینا غیر خیبر پختونخوا پا مختلف علاقوں کی بندی او دخشان تی چیری سلور شپیتا چی کم دینا آغا دفاتا پا مختلف زینوں کی بندی دی
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريالو او په هم د موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې تیر ورځ د لادرک کل شو بلوچستان خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې چې د ورک شو بلوچستان مندلو په مخه د جوړ تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز لخوا وشوه. مرستیال مشر یې امام عبدالقدیر بلوچ د پاکستان حکومت او غوښتل چې د تری تم کل شو بلوچستان د زر مندلو او خوشي کولو په لړ کې جدي اقدام وکړي. تفصیل په دغه اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبري اړه کوي.
د ورکوشو بلوچو د خوشی کولو په مخه کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تر سیوري لاندې د نهې یا سه شنبې په مازیګر احتجاجي مظاهره وشوه. د کراچۍ پریس کلب مخې ته په ترسره شوې دغه مظاهره کې د ورکوشو خلکو د خپلو خپلوانو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو خزینه او نارینه غړو برخه واخیسته. د مظاهره په محل د خبريالانو سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ ویل د کوټه څخه تر کراچۍ پورې دوی لاریون وکړو خو په پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په ضد پروانو عملیاتو کې کمی رانغلو. ماما قدیر بلوچ وای زیم او زمنګ ټوله هغه ډله هم را سره ده څوک چې لکوټه تر کراچۍ په خو راغلي دي. مونږ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د هغه ورځې راهسې ناستیو چې دلته را رسیدلی یو. مونږ سره تورسری هم دي خو زمنګ مسله تر اوسه حل نشوا. په دې احتجاجي مظاهره کې هغه 14 کلن ماشوم علي حیدر بلوچ هم برخه لرله چا چې له کوټې تر کراچۍ نه یوازې پیدل مزل کړي بلکې په دې سفر کې د خپل ځان سره له کوټې تر کراچۍ لاسي ټرالۍ هم رارسولې وه. د نوموړي وینا وه چې هغه دا احتجاج د خپل ورک شوي پلار د خوشي کولو په موخه ترسره کوي.
میرا والد محمد رمضان 4 سال سے لاپتہ ہے. 14 جولائی
دیوائی زما پلار محمد رمضان بلوچ د تیرو څلورو کلونو راهسه بې درکه دی. هغه زمنګ سره گوادر ته پلار وو چې د بلوچستان صوبې د وتل سیمې سره نږدې په گاډی کې راغلو کسانو هغه لزان سره بوتلو. زه د هغه د لټون په هله لخپل کوره راوتلې يم.
او اج تک وی لاپتہ ہے. هم ان کی تلاش میں نکلے
ہیں. یاد دی وی د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیمونو لخوا په جاری کړی شو یو شمیر رپورټونو کې په پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان صوبه کې په بشري حقوقو د تیری په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو افغان ولسمشر امریکا تورن کړی چې د امنیتی سند د امضا لپاره د استعمار ګرایل چلن څخه کار اخلي. ولسمشر حامد کرزی له فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي امریکا د دې لپاره چې افغان حکومت له دغه هیواد سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي بیلابیل ګواښونه کوي او د خبره چې دا د یو استعمارګری چلن ښکارندوی کوي. صفی الله ستانکزی په لکابله رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له یوې فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې امریکا تورنه کړه چې د امنیتي سند د امضا په سر د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي. جمهور رئیس کرزی له فرانسوي ورسپانې لیموند سره په مرکه کې چې د دوشنبه پروس خبره شوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي وویل چې دقیقا هم داسې ده. د دې سند له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني کیږي او د پوځي هډو شمیر هم مشخص کیږي. ورسپانې د خغلی کرزی کرزی لقول لیکلی چې وای په تیرو ورځو کې چې ما څه اوریدلی او څه می چې مخ کې اوریدلی دا یو پخوانی استثمار دی. ښاغلی کرزی همدارز ویلی چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ماشونو د بندولو، کورنۍ جګړې ته د هیواد د وردننه کولو او یا د یوې ناامنې فضا د رامنځته کولو ګواښونه کوي. د افغان ولسمشر لخوا امریکا متحده ایالاتونو باندې نوي تورونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په څو وروستیو ورځو کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز او د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس افغانستان ته سفرونه کړي دي. که څه هم چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر کرزی سره نه دي کتلي، خو جیمز ډابنز او سوزن رایس دواړو له ولسمشر کرزی سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په سر خبرې کړي. چک هیګل امریکا ته په سفر کې ویلي وو چې د افغانستان دفاع وزیر ورته د امنیتي سند د لاسلیک کېدو ډاډ ورکړی، خو ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک لپاره په وار وار په خپلو شرایطو ټینګار کړی دی. د کرزی او امریکایي چارواکو ترمنځ د امنیتي سند په اړه ناندرۍ په داسې حال کې روانې دي چې ولسمشر کرزی په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړ او د اونۍ په پای کې به هند ته ځي.
د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر امریکا د افغانستان پر وړاندې د یو اشغالګر قوت په څیر چلند کولو لپاره تورونه کړې ده. دا چې د کرزی دغه نوي تورونه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د مسلې پر سر روان کړکېچ نور هم زیات کړي او که څنګه، پر دې موضوع زما همکار نوریاس نوري په فرانسه کې میشت له افغان کارپوه اکبر وردک سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې کرزی ولې پر امریکا دغه رقم سخت تورونه لګوي. ښاغلی وردک په ځواب کې وایي:
هرڅنه ولسمشر امریکان ښه پېژني، په امریکانو باندې اعتماد د لاسه ورکړی دی او دی غواړي چې باید داسې تضمینه ترې واخیستل شي چې د خپلو تعهداتو د عملي کولو لپاره په راتلونکي کې کوم پرابلم په منځ کې نه وي.
یعنی فکر نه کوي چې امریکا چې په دغه شکل باندې دی تورنوي، دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی کړکېچ راپورته نه کړي، یا په خپله د ده او د امریکایي چارواکو ترمنځ به دا کړکېچ زیات نه شي چې هغه د افغانستان په ضرر تمام شي؟
کازی د امریکا د رهبری ترمنځ یو ډول جګړه روانه ده. هر یو لوري غواړي چې زیات امتیاز لاسته راوړي، او ولسمشر کازی په دې باندې ښه پوهېږي چې په قوي موقف کې دی او د امتیاز د اخیستلو هیله لري.
کازی وایي چې امریکا یو رواني جنگ پیل کړی دی، یعنی په موږ باندې فشار راوړي چې باید دغه امنیتي تړون لاسلیک شي، او ګواښ کوي چې چیرې دا نه لاسلیک کوي ټول ځواکونه وځي له افغانستانه، د کورنۍ جګړې د پیلېدو خطر شته، د پیسې در باندې بندو دي په وینا، او دغسې نور ګواښونه کوي. څه فکر کوي چې کرزی د دغه مسایلو یادونه کوي په ښکاره، دا به د امنیتي تړون د لاسلیک په وړاندې نور خنډونه هم راپورته نه کړي؟
زه تاسو فکر کوم چې دا تړون په هر حال باندې امضا کېدونکی دی. امریکان په رښتیا هم په ولسمشر کرزی باندې فشار اچوي چې څه وکولی شي چې په داسې ډول باندې په امضا کړي چې د امریکانو ټول منافع په کې ساتلي شوي وي، او ولسمشر کرزی دې ته نه دی آماده، ځکه چې ولسمشر کرزی په دې پوهېږي
وردک صاحب. امریکا مخکې له عراق سره هم ورته تړون لاسلیک کاوه، په شرایطو سره جوړ رانغلل د عراق له حکومت سره، بلاخره ټول ځواکونه یې له عراق وویستل. فکر نه کوئ چې که چیرې دغه ناندرۍ په دغه شکل باندې دوام وکړي، آیا امریکا به بیا دې ته اړ نه شي چې له دغه تړون نه بیخي صرف نظر وکړي او له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، لکه څنګه چې ګواښ هم کړی دی؟
عراق د افغانستان د ستونزو په منځ کې یو کلي تفاوت شته دی، ځکه چې په عراق کې اصلي ستونزه دا وه چې عراق یو لوی نظامي قوت جوړېده، او حتی دا امکان موجود و چې ډېر زره اتمي وسلې ته هم لاسرسی ولري، او دا په سیمه کې په تېر تېره د یهود امنیت لپاره ډېر لوی خطر و. امریکایان وکولی شول چې د عراق ټول نظامي قوت مات کړي، په دې شان باندې دوی خپل هدف ته ورسېدل. نور یې د پاتې کېدل لپاره ډېر یو عاجل او اهم ضرورت نه و، مګر په داسې حال کې چې افغانستان کې دوی دلته موجودیت ته ضرورت لري، ځکه که امریکا د افغانستان ووځي دا سیمه یې ټوله د لاسه ووځي. تاسو متوجه یاستئ چې ولسمشر کرزی د نږدې وختو کې هند ته سفر کوي، او ایران ته هم سفر کړی و. که چېرته دا محور افغانستان، هند او ایران چېرته تشکیل شي، په دې حال کې دغه سیمه ټوله د امریکایانو د لاسه وتونکې ده. امریکایان په دې خبره باندې ښه پوهېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي چې خپل غوښتنې سلسله کړي په افغانستان په رهبرۍ باندې تعمیل کړي.
پر امریکا د افغان ولسمشر د وروستیو تورونو په اړه مو د افغانستان د چارو لپو اکبر وردک سره زما د همکار نوریاس نوري مرکه اوریده.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له سفر وروسته د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم دوی په سیمه کې د ترهګر فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. کارپوهان پر دې باور دي چې د امریکا لخوا دغه بیان پاکستان ته واضح خبرداری دی چې دغه هیواد په افغانستان کې د خپل پوځیانو د قربانیو او د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه کړې ګټې له لاسه ورکول نشي زغملی. په دې اړه د اسرار علم مومند رپورټ اورو.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل یو بیان کې د پاکستان پر ځمکه د حقانی شبکې په ګډون د نور وسلوالو ډلو پر موجودګۍ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 2016 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته به هم دوی ترګرو ته اجازه ورنکړي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. په پېښور کې د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر محمد صاد وای د امریکا لخوا دغه بیان پاکستان ته واضحه خبرداري دي چې دا سوچ دی نه کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته به د دوی ملاتړ لرونکي افغان طالبان په سیمه کې د پاکستان ایجنډا په خلاص مټ سره پر مخ بوزي.
پاکستان د شکوکو شبهات وو، نو دا بالکل خام خیالي وه چې امریکا به چې کوم موجوده افغان انتظامیه ده هغه په داسې پرېږدي چې څومره چې مزاحمت کار دي هغه هغې باندې بهاوي شي او دربند دوباره قبضه وشي، تر څو پورې امریکا سره د هغې څه مفاهمت نه شوي. زما په خیال باندې امریکا خو دومره دی کې تقریبا سره 5000 امریکایان صرف وجري شوي دي، یو باقي زخمیان او یو ټریلیون ډالر تقریبا دې باندې خرچه راکړې ده. ما په خیال باندې امریکا خو داسې افغانۍ سره دغه چې کوم باقي افغانستان کې یو د ګټې وي بالکل.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي که یو خوا به د 2016 کال وروستو له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې کمې شي، ځکه چې د کیری لوګر بل له مخې پاکستان ته میلاویدونکي پیسې به د راتلونکي کال تر پایه پورې ختم شي، نو بل خوا پاکستان نه غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته له حقانی ډلې سره خپل ملاتړ پرېږدي. زما په خیال پاکستان به د حقانی ډلې ملاتړ جاري ساتي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې ټولې وسلوالې ډلې د هغې خلاف دي، نو نه غواړي چې دغه یوه نیمه ډله چې د دوی په حق کې د خفه کړي. خو دا ده چې پاکستان اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې د پخوا په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ کړي.
پخوانی پوځي بریګیډیر محمد صاد وایي د پاکستان لپاره د 2016 کال وروسته له امنیتي او اقتصادي ستونزو بچ کېدو یوازینۍ لار دا ده چې افغان مزاحمتکار پر دې رضا کړي چې له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي.
نو که پاکستان خپل پالیسۍ کې تبدیلی دراولي او همداسې جنگ په دې کې ساتي، نو بیا څومره چې پاکستان کې ترهګر دی هغه د سټریټیجک ډپ افغانستان کې مرو شي، هغه کا افریقه ته افغانستان د سویل نه شي، پاکستان به یو کمزور ملک په دې علاقه کې هغه د وتخکاری او دلته پاکستان کې بدا جنگ زما په خیال باندې د اسلام آباد د تخور شي په نسبت تقابل کا دغه صورتحال کې پاکستان پر پروسو کې تبدیلی را نوست.
کارپو سنس کوي وايي پاکستان په هیواد دننه په ترهګری او اقتصادي مسلو کې دومره راګیر دی چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د دوی له طالبانو سره ملاتړ دوی ته هیڅ ګټه نشي رسولې. بلخوا کارپو محمد صاد هم وایي ښکاري داسې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پالیسۍ بدلې کړي. دغه په خبره نواز شریف پر دې پوه شوې چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی، نو تر هغو په پاکستان کې امن نشي راتلی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام پخوانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسی وایي چې د دوی ګوند په خاروالۍ یا بلدیاتي انتخاباتو کې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده او پر اوسني صوبایي حکومت یې تور پورې کړی دی چې په ټاکنو کې د دوی خلاف سرکاري مشینري کارولې ده. نوموړي دا څرګندونې د مشال ریډیو له همکار قاسم خان مندوخیل سره په مرکه کې کړې دي چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دغه موجوده حالات دي چې د حکومت مداخله هم زیاتولې او ملکي تاسو معلومه ده چې د حنایي الیکشن په دغه وجه وسو چې دومره قدر په ښکارا باندې په زور زبردستي باندې افسران مشنډي ګر دغه لپاره استعمالېده دی او چیف سکریټري بلوچستان هغه الیکشن ګوښتره کینسل په نورو ریزو کې هم دغه شي سوسیال پراف لیکن مجموعي طور جمعیت خپلې خپلې حلقه په ترمن برقرار وساتي لکه دا شپلان لکه روح لکه بارکان کلار کې ډېر دا وګټل جمعیت ډېر ښه کامیابي ترلاسه
او سره سره لدی لکتاس چې وصول دا په ځلی حساب باندې یعنی په ځلی لیول او کچه باندې جمعیت اسلام بریالیتوب اخسی دی که په
دشه کونسل باندې مې نه کله خلک دا توند وړو ول تا دا شریا خو به خېر جاتا دا دا ډیسټریکټ کونسل په صد باندې نو سمې به نه ستکړي.
خو پښتونخوا ملي پارټي بیا داوا کوي چې د ټاون په حساب باندې د شارګوټو په حساب کې د هغوی کامیاب ډیر دي.
د ټاونونو په برښنا کې دونه اهمیت نه لري. بهرحال
نو جمعیت العلماء اسلام چې له تیرو په یو حساب له تیرو 1500 کلو په حکومت کې دی، نو ولې په شهري سیمو کې جمعیت العلماء اسلام پرمختګ ونه کړ؟
نو هغه دوی په شهري علاقو کې موږ سره د اندې کې ځکه چې زیاده تر پر لیډیز پر پولنګو باندې پولنګ شوشنو باندې هغه کې زموږ د خلکو دونه قدر درنه وي.
په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسع و چې په دغه صوبه کې د شو وروستیو بلدیاتي انتخاباتو دغه د پایلو په اړه زما د همکار قاسم خان مندوخیل پوښتنې ځوابولې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبایي مشر عثمان کاکړ بیا اوریدونکو وایي چې د دوی ګوند د دې صوبې په پښتني سیمو کې د خارګوټو او ضلع په کچه لوی اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی. د خبره د کوټي خار د میر چوکای ګټلو لپاره هم اکثریت ته نږدې شوی دی. له نوموړي سره بیا هم زما همکار قاسم خان مندوخیل کړي مرکه راځي چې وورو.
میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹیاں ڈسٹرکٹ کونسل کا بیاد وارڈو کا دا پخوانی حکومت کر گئے سنکھیائی دا بدنیتی پر بنیاد باندھی بے اصولی پر بنیاد باندھے دا کر گئے ووٹر لسٹ نے دونوں خراب کرے اس یو کرے بل کرے کیا چولے یو یونین کونسل بل یونین کونسل تو دیوی ضلع ووٹر بل ضلع تو بڑھو خیر پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشکله تیاری کړی دوه مونږ د الیکشن کې برخه واخیسته. په نتیجه کې ولس په زرګونو په لکونو ووټونه مشترک موږ د ولس ستاسو د ریډیو په ذریعه باندې د ټولو کور ودانۍ کود.
نو اوس چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان په پښتني سیمو کې لکه ستاسو په خبرو دومره غټ اکثریت وړی دی، د چیرمینانو یا د نازمانو او د دې سره چې په ټاون کمیټیانو کې مسران راځي، د دې لپاره پښتونخوا ملي عوامي پارټي څه پلان لري؟ یعنی دا به د زړو حکومتونو په څیر باندې وي که تاسو یو نوی ایجنډا یو نوی پلان ورته لري؟
موږ دا غواړو چې موږ اول وار امن قائم کړو. دا نسلی بنیادونه باندې درته کیږي، خلق وزر کیږي، هغه برای تاوان غلاوی ډاکی دا امن موږ راوستر غواړو. دوی مدد چې موږ ډېر پخوانی حکومتونو چې کوم دلته د رشوت خوری او د کرپشن او د بدنامانی او د خرابه پروري او کم مضبوط بنیادونه یې شوې د غلا او د شوکې دا ختم کول غواړو. ډپټي میئر زموږ چیرمینان زموږ ټول کونسلران دا به رشوت خوري نه کوي، د رشوت خوري بیخ به بای دریم دا د څمر د شلو به پکار دی. تعلیمي نظام سخت تباه کړی دی. دا سکولونه به ټول خلاصېږي او خلاصې به دي. اوس هسپتالونه ډاکټران دوایان به د ځان په خدمت کې راځي. د ټرافیک نظام سمول غواړو، صفایان سمول غواړو.
خو د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیر وزیر مولانا واسیل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسنی حکومت د بلدیاتي انتخاباتو کې له دوی سره درغلي کړې ده یا حکومتي مشنری د دوی په خلاف استعمال کړی ده.
په کار دا دي چې ما واسي وار بل وار راوړل پروګرام ته دې د نشاندې کې زب جواب یې او زب د دوی د جاتوب نشاندې کوم دې په جواب راته وي. حکومت زمړ د جاتوب دوی کې کړی دا ویل چې موږ کوم پرستان ته شکست ورکړ. اول ورځ په خبر نه و د کلی واډه ګټرو د داخلي سمګر سبا ګټرګی نه هغه چې صرف نتیجه خبر شو نو لہذا اگر دا خواہشات برخلاف ہو مور نہ سرکاری مشینری استعمال کر کے دا نظم وزران پر کمپین کی تل دی نظم مشیران تل دی دا ہر سدا پارٹی کری دی نو مور دے ہر جواب تو ان شاء اللہ ذمہ وار پتو گ باندھی دا حکومت پتو گ باندھی ذمہ مولس تو ذمہ وار ہم از بخلاف پارٹیاں تو ذمہ وار.
د بلوچستان د وروستیو بلدیاتي انتخاباتو په اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له صوبایي مشر عثمان کاکړ سره زما د همکار قاسم خان مندوخیل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د شمالي وزیرستان په میرلي کې د بجلی نشتوالي پر ضد د ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې نن د پرلپسې 15 ورځې لپاره هم دوام لري. دوی وایي تر هغه چې د غستونزې حل شوي نه وي د سیمې لارې او بازارونه به تړلي وساتي. د سیمې پرې د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کے دا ایکشن کمیٹی سیور اعلان دے زائی اولس دا بجلی لوڈ شیڈنگ او پولیٹیکل انتظامیہ پر زید لاریون نن پا پینزم اورز ہم دوام لاری او دا غلطائنن تعلیمی ادارے او سڑکونا بن کڑی چھ وزیرستان تاتلون کی او راتلون کی غڑ گاڑی ادرے دلی دی احتجاج کون کی وای ترسو چه پولیٹیکل انتظامیه د دوی د بجلی مستقل حل نوی راستله تر هغه بعد احتجاج لاس نه واخلی. دا ایکشن کمیټې مشر رکیب ګل وزیر مشال ریډیو ته وی پولیټیکل انتظامیه روزانه د پرمړ دلارې په لکونو روپۍ اخلي خو په عوامو یوه پیسې هم نه خرڅ کیږي.
احتجاج خو یغه پرېږدم نه پرېږدم چې تی پرې د وزیرستان مشرون قشرون پهم د نوس نه وي.
اوریدونکو په میرعلي کې د بجلی نشتوالي پر ضد د ځایي خلکو د احتجاج چې کوم روانه لړۍ ده په هغې مو زموږ د خبریال رپورټ اورېدو. او اوس ورزو انیسا اجمل ته چې لنډ خبرونه ترېنه واورو.
په پېښور های کورټ کې پرون د لادرک کسانو په اړه د وفاق لخوا د جوړ کړل شوې کاري ډلې یا ټاسک فورس په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په تېره سه موده کې خواوشا اووه سوه لادرک کسان د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوي. بلخوا د پاکستان په کراچۍ کې پرون د لادرک کړل شو بلوچانو خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره د روغ شو بلوچانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس لخوا شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور پورې کړې چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي. حامد کرزی دا خبره له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. د کابل هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې چاته زیان نه دی رسیدلی. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د یوې ټولنې ایکشن کمیټې په مشرۍ د ځایي ولس لخوا د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامیې پر ضد نن په پنځمه ورځ هم احتجاج دوام لري. په بلوچستان کې د تیر خالی پر ورځ تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته ځینې ګوندونه تور لګوي چې د یولسمې مې د ټول ټاکنو غونډې په بلدیاتي انتخاباتو کې هم درغلی شوي دي. خو حکومتي ګوندونه بیا وایي د بلوچستان او پاکستان په تاریخ کې داسې پر امن او شفاف انتخابات تر اوسه نه دي شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس له غړو غوښتي چې پر ایران د نوې بندیزونه نه لګوي ځکه چې د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د ایټمي لانچې د دایمي حل لپاره هڅې کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موافقه عملي کوي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل له اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
جمهور ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب او خیبر پښتونخوا کې صنعتي یونټونو او سی این جی سټیشنونو ته لا محدود وخت لپاره د ګیس بندولو فیصله فوري او اچانک ده. نو حکومت لا پکار ده چې په دې فیصله نظر ثانی وکړي. اداریا وایي سوی نادرن ګیس انتظامیه د دې فیصله ادا وجه ښایي چې یخ موسم له کبله کورنی استعمال لپاره ګیس استعمال زیات شي او په داسې حال کې کورنی صارفینو ته د هغوی ضرورت مطابق ګیس ورکول وړومبۍ ترجیح ده. اداریا مخکې لیکي که اوس یو طرف زمونږ زیات صنعتونه او بشمیره کارخانو انحصار په قدرتي ګیس دی، نو بل طرف ته په لکونو ګاډي په سی این جی چلیږي چې ورسره د یو غټ شمیر خلکو روزګار تړلی شوی دی. ادارې وایي صنعتونو، کارخانو او سی این جی سټیشنونو دومره لوی مودې له بندېدل د ډیرو خلکو بیروزګارۍ ذریعه جوړیږي او د کمو خلکو لپاره چې د ګیس سفر هم اعلان شوی دی، نو د هغې یو غټ شمیر د لوږې خطر سره مخامخ کېدای شي. ادارې په اخره کې لیکي سی این جی سټیشنونو لپاره د ګیس د بندولو اعلان پسې داسې نظام پکار دی چې په هغې کې ناغوي او کورونه ګرمولو لپاره د نورو ذریعو په استعمال دې غور وکړی شي. کومه فیصله چې وشوه نو حکومت له د دې د نقصاناتو چاچ اخیستل هم ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال ډایریا او نمونیا نه یو شمېر ماشومان پنځه کاله عمر نه مخکې مرګ سره مخامخ شي او دغه رنګ په سوونو حامله زنانه هم د مرګ ښکار شي. ادارې وایي د ماشومانو او زنانو د مرګ شرح کمولو لپاره هر کال دوه ځلې مور او بچي هفتل منزل کیږي او په دې لړ کې حفاظتي ټیکې او ساسکي هم ورکړې کیږي. خو پاکستان کې د ماشومان او زنانو صحت په حواله سمره هم کاروشي عملی صورتحال یې هم هغسي وي. ادارې په وینا پاکستان د ماشومان د مرګونو په شمیر کې د نړۍ اتم ملک دی، نو د دې دا مطلب شو چې پاکستان په دې معاملې کې پسمانده ملک دی. ادارې زیاتوي اوس خو د پولیو په کیسونو کې هم اضافه مخې ته راغلې ده او داسې ښکاري چې په دې ملک کې عام ولس علاج لپاره سهولت نشته او چې کم لګ شته نو هغې ته د لږو خلکو رسایی ده. اداریه په اخیره کې لیکي د صحت د شعبې دا حال دی چې حکومت ډاکټرانو مسئلې څه هغوی ته د ځان او مال تحفظ په فراهمۍ کې هم ناکامه شوی دی، او څنګه چې تحریک انصاف حکومت تعلیم او صحت په شعبو کې بدلون او بهتري راوستو کې پاتې راغلی دی، نو په دې د توجه ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز رسپانی په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا د دفاع وزارت د ګل پروس پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړي چې یا خو د پاکستان د نیټو پر مخ تړلې لارې خلاصې کړي او یا به د هیواد امریکایي مرستې له لاسه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دغه خبرداری پاکستانی چارواکو ته د هیواد دورې پر مهال ورکړو. د دفاع وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویلي دي چې دا د چک هیګل اراده وه چې د امداد په برخه کې د مسلو مخه ونیسي. دغه چارواکو خپل نومونه ځکه نه دي څرګند کړي چې دوی د پاکستانی او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ د شخصي غونډو په اړه د معلوماتو ورکولو حق نه لري. امریکا هر کال پاکستان ته تر یو ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، دغه ځواکونه د پاکستان د ځمکنیو لارو خپل پوځي سامانونه خپل هوا ته بیرته وړي. د هوا د لارې په نسبت د ځمکې له لارې سامان وړل دوی ته ارزان پرېوځي، او یا د ګڼ شمېر شمالي هیوادونو له لارې هم دوی خپل سامانونه بیرته وړلی شي. ورځپاڼه لیکي په سفارتي اړیکو کې د عارضي اختلافاتو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل شوې دي. په عین حال کې امریکا چارواکي پر پاکستان د دې له وجې هم په غوسه دي چې پاکستان نه غواړي چې امریکا په د هیواد کې ترهګرې شبکې په نښه کړي. امریکا وایي چې دغه ترهګر د پاکستان لخوا په افغانستان کې پر امریکایي او اتحادي ځواکونو حمله کوي. بلخوا ګاډین ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو د څیړونکو یوه ډله وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی ده په راتلونکي اپریل میاشت کې بکیږي، د وړاندې نه د داندلې تورونه پې لګېدلي دي، او داسې ښکاري چې د دې انتخاباتو دویمه مرحله به ډېره پیچلې وي. د دې انتخاباتو لومړۍ مرحله به په 4 اپریل کېږي، او دویمه به د حتمي نتیجو د اعلان 2 اونۍ وروسته کېږي. ګارډین لیکي کېدای شي د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه بحثونه ولسمشر کرزی تنګ کړي. د ولسمشر کرزی بیان په دې وروستیو کې د دویم پړاو په اړه ویلي وو چې له دې نه دا جوتیږي چې امریکایان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشرۍ تر انتخابات چې پکې ولسمشر کرزی په واک کې راوستل شو، پې په لویه کچه د داندلې تورونه لګېدلې دي. پر دغه نتیجو د افغان مشرانو دغې امریکایي ملاتړ کوونکو ترمنځ د شخړو له وجې د دوی ترمنځ اړیکې خرابې شوې، او د دې تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کالونه لګېدلې دي. د جمهوریت لپاره کار کوونکي امریکایي اداره نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ یوه ډله وایي چې راتلونکي انتخابات به د 2009 او 2010 کالونو پرتله شفاف وي، ځکه چې دوی په نوي قانوني چوکاټ کارت کې مهم اصلاحات شامل کړی دي.
انیسا اجمل واچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ایټمی جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي د پاکستان او هند ترمنځ کچره دغه رقم یو جنگ وشي، نو خای کاتی یا لوګر منځ کې یو پترس کې به دواره به انسانان ووژل شي. خو دا سازمان وایي د جوهري جګړې د توانونو بشپړ اندازې لګول ممکن نه ده، او دا چې په دغه لړ کې لا ډیرو څیړنو ته اړتیا ده. په دې اړه د برتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د جوهري جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان انټرنیشنل فیزیشنز فار دی پریونشن آف نیوکلیر وار اینڈ فیزیشنز فار سوشل پاسیبلیټی خپله څېړنه نن خبره کړې ده. همدې سازمان د 2012 کال د اپریل په میاشت کې د دې څېړنې لومړی جایزه خبره کړې وه چې پکې ویل شوی وو چې اټومي جنگ تر یو ارب زیات خلک وژلای شي. خو سازمان نن ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ جوهري جنگ 2 ارب انسانان وژلای شي، او زیاتوي چې جنگ کاختي رامنځته کولای شي او دارنګه د انساني تهذیب لمنځه وړلای شي. سازمان د خپل رپورټ په دومه برخه کې وایي دوی پر چین د پریوتونکو اثر سمه اندازه نه ولګولې. د برتانیې ډیلی ټلیګراف د رپورټ د لیکوال ارینا هیلفند له خولې وایي په خپل رپورټ کې ځکه زیاته توجه د پاکستان او هند ترمنځ په ممکنه اټومي جنگ ور کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد مهاله تاوتریخوالی شتون لري. رپورٹ زیاتوی د جوهری جنگ تابکاری مادی په لومړنیو څلور کلونو کې د چین د وریجو حاصلات یوشت او په ورستیو شپږ کلونو کې لس فیصد کمولای سي. دا شاند رپورٹ په خبره د جوهری جنگ وروسته په لومړی کال کې د چین د غنمو پیداوار 25 فیصد کمیدلای سي او آن لس کال وروسته به هم د شره یو دیرش فیصد وي. رپورٹ پر مخ دی کې آن که د هیوادونو ترمنز په محدود پیمانه هم جوهری جنگ وسی نو دا به فصلونه تباه کړي چې له وجې به د خوړو نړیوال بازار له بحران سره مخامخ سي. د ډیلی ټلیګراف په خبره رپورٹ وای د جوهری جنگ دقیق یا د پوره اغیز اندازه لګول ناممکنه ده. د رپورٹ لیکوال وای په دې اړه نورو څېړنو ته ضرورت دی. دا شان دی وای چې د جوهری هیوادونو تګلارا جوړونکي د جوهری جنگ له وجې د زیږیدونکو کاختۍ یا لوږې اندازه په پام کې نه نیسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
نه ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته دا وخت غوږی د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سیاسي چارو دیو د پوه ډاکټر رسول بخش رئیس مقاله خبره کړې ده. نوموړی لیکي په یو هیواد کې جمهوریت هغه وخت وده کول شي چې د ټولنې د یو عام وګړي لپاره مثبتې ګټې له ځان سره ولري. د دې لیکنې تفصیل د شاهین منیر اورو.
ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي د ریاست او قام جوړول په هغه ټولنو کې د بنیادی موضوعات تي کوم چې د نورو طاقتونو کارونه پاتې شوې دي. د یو خر ریاست جوړول په اصل کې د ریاست او ټولنې ترمنځ یو داسې رشتہ جوړول دي چې د یو بل مرسته کوي. دا د ټولو نه ګران کار دی، ځکه چې کوم خلک د واک خوندان شي هغه د اولس فکر یا خو هډو کوي نه او یا یې ډیر لږ کوي. د ریاست او ټولنې د تړون په لړ کې پاکستان د ډیرو پیچلو ننګونو سره مخ دی او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ریاست په وړومبي دور کې جمهوریت ته وده ورنکړل شوه. په اصل کې پوز او د پوز مذهبي او ولسي اتحادیانو جمهوریت یو متنازع موضوع جوړ کړه او د هیواد د ولسي حالاتو سره د دې په تعلق پوښتنې راوچتې کړې. په لسیزو د وی کنټرول میډیا لارې د جمهوریت پر ضد یو طرفه جنگ شو او دغه شان د پوز واک او د یو اسلامي ریاست د جوړولو تصور د جمهوری فکرونو سره په جګړه کې پاتې شو. ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي اگر چې دا اوس مونږ ډیر په پرم نه طریقه دی یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته ووړیدو، بیا هم د هیواد د جمهوری مزل په اړه دوه لوی د فکرمندې خبرې شته. یو پولیس کې د پوز مقبولیت د ګلپ او پیو ټولي نظر پوښتنې خای چې په لسو کې اته پاکستانیان په هیواد کې د پوز د اثر پلویان دي. دویمه خبره ډیره د فکر مندې ده او هغه دا چې د برټش کونسل د وی نظر پوښتنې په رڼا کې د اتلسو کالونو تر 29 کالو پورې پاکستانیانو کې یوازې 23 فیصد جمهوریت یو ښه نظام ګڼي. نور خطرناکه خبره دا ده چې 38 فیصد ځوانان پوزي واک غوړه ګڼي او 22 فیصد د شریعت مرسته کوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې طالب وسلوالو د پاکستان په ځینو شمالي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو په ورکولو بندیز لګولی دی. پاکستان په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس خپرونکي هیواد جوړ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره پر دې سربیره نړیوال هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د پاکستان هر یو ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. نور تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د رواني میاشتې په 15 نیټه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې د پولیو مخنیوي څانګې مشر الیاس دوری وویل چې د صحت نړیوالې ادارې لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې له پاکستانه نورو هیوادونو ته د خلکو د سفر له کبله د پولیو مرض نور نړۍ ته غځیږي. همداراز په مصر او شام کې هم د پولیو مرض کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو مرض د ختمولو نړیوال تحریک یو غړی مشل کولم کین په دې وروستیو کې ډیلی ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په پاکستان کې د پولیو مرض له منځه وړلو لړکې د مذهب او مذهبي علمانو اهمیت ته په کتو سره دوی په دې هیواد کې د مذهبي علمانو یو کمیټه جوړه کړې چې هدف یې ځایي مذهبي مشرانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په اړه پوهاوی ورکول دي. د نوموړي په خبره د ځایي مذهبي مشران خپلو ټولنو ته ورځي او دارنګ د رسنیو د لارې هم د پولیو ضد کمپین ملاتړ کوي او میندې پلرونه د ته هڅوي چې خپل بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د صحت د نړیوالې ادارې لمخې په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 40,000 میندو پلرونو د نومبر په میاشت کې خپل بچو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه انکار کړی ځکه چې طالبانو د پولیو ضد څاڅکي ورکول حرام ګرځولي او خلکو ته یې خبرداري ورکړه چې خپل بچو ته دغه څاڅکي ورنه کړي. لدې سربېره مذهبي فشار او د تعلیم نشټوالی هم دغه انکار یو سبب دی. د مشل په خبره د علماو د کمیټې جوړولو هدف د پولیو ضد ویکسین ورکوونکو پر ضد د مخ په زیاتېدونکو تشدد مخنیوي کول او په لاندې کچا لدې سره ملاتړ پیدا کول دي. د پولیو پر ضد د کمپین په لړ کې د پاکستان حکومت ته طالبان نو ډیر سخت وخت ورکړي. په دې وروستیو کې په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد یو شمېر کارکونکي وژل شوي او یا هم تښتول شوي. د نوموړي په خبره دوی د علمانو کمیټې وروسته له هغو جوړه کړې چې په هندوستان کې هم د پولیو د مرض د لمنځه وړلو لپاره د علمانو څخه کار اخیستل شوی وو او همدغه وجه ده چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په هندوستان کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو د خیبر اجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکو وایي باوجود د دې چې د پیښور له حیاتباد سیمې سره نږدې اوسیږي د ورځنۍ وړتیا پوره کولو لپاره د ګیس له نعمته بې برخې دي. د دې خلکو په خبره د سیمې سیاستوال ورسره د انتخاباتو پر مهال وادي کوي چې د ګیس سپلای بورډ ته کې نکړي خو زیاتوي چې لا هم د دغو وادو د پوره کېدو په انتظار دي. د سیمې د مشال ریډیو خبريال پر رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای د جمرو تحصیل اوسیدونکو وای چې دوی د پیښور حیاتباد سره خوا په خوا پراته دي خو دلته ورته د ورځینی ژوند د استعمال ګیس اسانتیا نه ورکول کیږي چې لامل دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې د دغه سیمې نه د کمی سملی د پاره منتخب شوی غړي ورسره د عامو انتخاباتو په وخت د ګیس ورکول وعده کړی و خو لا تر دې دمه دغه اسانتیا نه د ورکړای شوی. په دې حکله د جمرود سیمې اوسیدونکو نواب شیر مشال ریډیو ته وایي
موږ په علاقه کې چې د ګیس ډیر زیات ضرورت دی موږ غریبانان خل ټول لا لرګي استعمالوي موږ یې مینې چې موږ سره ډیر زیات دی په باره کې وادم کړی و چې موږ به تازه د ګیس لاین راولو خو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ اندازه نه لګیږي چې آیا په دا باندې د څه مخکې کوشش کړی دی. نو په کار دی چې ګیس لاین موږ ته راشي نو دا لرګي به موږ ته بچت شي ماحول به هم لږ صافه شي سره نو هر طرف ته دغه فائدې فائدې.
او دیا د سیمې او بلتن شانواز هم د ګیس غوښتنه کوي. وای
پلاس غزا کې موږ ته ګیس لګېدلای الته شته و دلته نشته، نو مشکلات سره خو دومره مخ وي چې کله ګیس یې روکړی وای نو د مشکلات موږ حل شوی وای. نو دومره سخت ژوند دی چې اوس خو په 100 روپۍ باندې یو من لرګي دا خو د غریب د وسه نه کیږي.
د خیبر جنسۍ په جمرود سیمه کې د ګیس د غوښتنې په حق له مشکله دیا د سیمې نه د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړی شاجی ګل پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
دا غټول چې کوم فیزیبلټی وا په اف ڈی اے کې راتاوه وغه فیزیبلټی رپورت مې راوغستو دلته د ډی جی سوی کې سره و په اسلام آباد کې او اوس مې منسٹر سره پټرولیم منسٹری کې هغه باندې پراته په ایجنډا کې د تاسو په توسد باندې زه د خپل حلقه عوامو ته دا خبره کوم چې کوم وعده مې کړه وعده زما یې ده او انشاءالله چې کلم پرایم منسٹر یا پرزیدنټ قبایلی جرګې ته د خطاب لپاره ګورنر هاوس ته ځي یا قبایلی علاقو ته ځي نو دا چې مې په ایجنډا کې شامل کړی چې دا به څه کې اعلان کړي.
د خیبر جنسۍ جمرود سیمې خلک وایي چې باید دوی ته د هم د ګیس دغه اسانتیا ورکړی شي چې ستونزې هوارې شي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شمله
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
اوریدن کوله په خبر سره نږدې د داود زای یونین کونسل په آګره کلی کې د ماشومان جنکو په وازینی سکول کې خزینه استادانه کار کولو ته زړه نه خکوي. په پیښور کې د جنکو د تعلیم د حکومتي ادارې مشر وایي چې استادانه یا سکول ته د طالب وسلوالو له ویرې نه ورزي. په دغه اړه نور د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د پیښور د طالبې څنګ د لاندې راتلونکي د جنکو سرکاري پرایمري سکول آګرا یونین کونسل داودزی چې په کال 1990 کې جوړ شوی او په کال 1995 کې ورته استاذه را لېږل شوې وه، خو بیا لس ورځې پس هغه استاذه د دې سکول نه بل سکول ته بدله شوه. په تیرو 3 کلونو کې دې سکول ته 3 وارې استادان را لېږل شوي چې هر استاذ د 1 میاشتې نه زیات سبق ونه خایلو او نورو سکولونو ته لاړې. د دې کلي ماشومان جنکۍ وایي چې هغوی سکول ته روزانه راځي خو استاذ نه وي، نو بیا کورونو ته لاړې شي.
موږ سکول ته راشو استادان نه وي، بیا خپلې لوبې کوو، سینې نه راځي، ډېر وخت پس نه راځي، دیوالونه هم راندې کې کران پکی ولاړ دی او چتونه راولیدلی م دی او بوټیم پکی پیار ځای کې ولاړ دی، ځنګل تی نه جوړ شوی دی.
یو بل ماشومه فایزه وای چې هغه په دې سکول کې کله استاد نه دلیدلې او د سکول حالت یې هم ډیر خراب دی.
امنګ دل تعالو وکاو د ډیر مودې دل تعالو جن 500 جن کاش پیته جن کا دل تعالو زی امنګ لو وکاو بیرته مس نه راځي، دل ته بجلی نشته چې وبم پکې نشته.
بیا مو د سکول د چوکیدار فاروق خان سره خبرې وکړې.
لسته ورځو لرشی بیا غیب شي، بیا چې زداغې تاسو کوم نو وې داغې ترانسفر شوې دي، بیا چې زه بیا دغه کوم نو بیا مالې او مصر کی سوروز د پاره هغه بیا زما خو چې بیا لکه دفتر کې بنیادی خبرو کوم ناغې ماته چې رستا سکول لري دي او ستا سکول کېلته دا پرابلم دی چې حالات خنه دي او دا دی وغه دي لکه دانی باندې کنه.
نو حکومتي چارواکي د دې سکول ماشومان لپاره استادان ول نه را لېږي. د زنانه استادانو د تعلیمي محکمه پیښور زنانه مشره سمیه احمد وای
دې سکول نه هو ټیچر هغه بدل شوی دی 2011 کې نه او دا دې طالبانایزیشن دی نه دی وجه نه دلته څو ټیچر پاتې کیږي نه ایریا له دغه باندې دا ډیسپیوټډ باندې دا نه تر دې کوم ټیچر وا ټیچر وانه هغه وی چې کله په کې لاس ما شو وانه دا کله پینځل او دا یاري دا لاس به وي زم نه شم پلی او ما شو وانه ونه شو پلی
او د دې په وینا چې هغه با کوشش کوي چې ګینې کوم استاد د دغه سکول سره نږدې تعلیم یافته جن کو نه مقرر کړي نو دا به د ماشومان په ګټه وي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست لا دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندی هیلی
اور دن کو د اسلام آباد نمل پوهنتون ته په سکالرشپ ورغلی افغان طالب علمان وای چې په هاستل کې د ځای نشټوالي لوجې بیرون د کرای په ځایونو کې ژوند کوي او د دې په خبره چې پر زده کړې بد اغیز پریوزي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز یا نمل پوهنتون کې افغان طالب علمانو ته ہاسٹل کې ځای نه ترلاسه کېدو له وجې د طالب علمانو درسونه متاثر کیږي. نمل پوهنتون کې په سکالرشپ افغان طالب علم احسان محمودی مشال ریډیو ته وویل چې ہاسٹل کې ځای نه ملاوېدو له وجې د دوی زیاتره وخت په تګ راتګ ضایع کیږي او د ہاسٹل نه بهر ژوند کولو په وجه د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي.
یوازینی غټه ستونزه چې ده د ہاسٹل نشتوالی دی. الکانو ته ہاسٹل ته اپلای نشي کولای. دلته شرایط ډیر سخت دي. کله ته اپلای کوو هغه ہاسٹل ته څلور پنځه واسطه وراګورو د ځنو الکانو پانتون په اسلام آباد کې دی او ہاسٹل هم چې دی بیا په راولپنډي کې دی. دا د قیمتې دی واجې او یا د امنیت د نشټوالي دی واجې چې دلته مونږ سکیور نه یو یا د سیمه سکیور نه ستاسو. نو ہاسٹل اسلام آباد کې مونږ ته څوک نه راکوي دلته او نه څوک ځرخه کوي چې ہاسٹل باندې کور ورکي.
د نمل پوهنتون د طالب علمانو چارو مسول یا ډایرکټر سټوډنټ افیر تاج محمد وینا دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د معاهدې په وخت دا خبره په ډاګه کړې شي وه چې افغان طالب علمانو ته مونږ په ہاسٹلوں کے زین نشو ورکولے. ہغا زیاتوی
وی ڈو ناٹ ہیو دی سفیشینٹ اکوموڈیشن اور ایٹ دی ٹائم اف جوائننگ
منگ سرا په ہاسٹلو کې ځای نشته او بل دا چې یونیورسٹی افغان طالب علمانو ته د ځای ورکولو پابند هم نه ده ځکه چې د مایده په وخت دا خبره منګه پاکه کړې و. خو بیا هم چې منګ سرا څومره گنجائش شي نو منګ کوشش کوو چې افغان طالب علمانو ته ځای ورکړو. منګ وایو چې دوی زمونږ ملمانه دي او منګ په دوی فخر کوو. دلته د پاکستانی طالب علمانو لپاره هم ځای نشته.
اسلام آباد کے افغان سفارت فرهنګي چارو او افغان محصلینو مسول نقیب الله اویل چې پاکستان کې افغان طالب علمان ستونزې لري او د ہاسٹل د مسلې حل کول لپاره هغوی خپل کوششونه کړي دي.
خپل ورغلم له د ډایرکټر سره مې دا خبرې وکړلې. بیا ډایرکټر ماته وویل چې کوم محصلین چې دلته راځي موږ خپل نه افغانان داسې نور خپل پاکستانی دي. د خپل د پاکستان محصلین چې لرو ځای نه راغلي دي یا نور خارجي محصلین دي گنجائش دی لیلی دومره نه لرو. هغه څومره کسان چې موږ دلته جذبو یا یو کال یا دوه کال تیر شي هغه دلته جذبو هغه نور ته په مقابل کې پیسې ورکوو.
د پام وړ دا چې د پاکستان حکومت د شمیرې تر مخه د 2000 نه زیات افغان طالب علمان د وزیر اعظم سکالرشپ منصوبې نه ګټه ترلاسه کوي او په تیرو دریو لسیزو کې د 1500 نه زیات افغان طالب علمانو پاکستان کې اعلی تعلیم حاصل کړی دی.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې چې لسګونه لکه پښتانه پکې ژوند کوي پښتنو هنرمندانو هم پکې ډېرې او د موسیقۍ د زده کړې مرکزونه جوړ کړي دي. په یاد ښار کې د مشال ریډیو خبريال د پښتنو هنرمندانو یوې ډېرې تورغلې له دوی سره خبرې کړې دي او مونږ ته دا یو رپورت را لېږلې دي.
د کراچۍ د پښتنو تر ټولو پخوانی او ګڼمېشتې سیمې کې ماړی وې څنډې ته د اورګاډو د تیرې شوې پټلۍ غاړې ته ګڼ شمېر ډېرې شتون لري. د اورګاډي د پټلۍ څخه څو فوټه جوړو او زړو دې ډېرو کې زیاتره پښتانه هنرمندان ژوند تیروي او دا ډېرې د خپلو کسبي مرکزونو په څیر کاروي. سپینګری تبله نواز ملنګ استاد د تیرو و دېرشتو کلونو راهسې د پټلۍ دې غاړې ته د موسیقۍ دکانګې یا د دوی په اصطلاح ډېر لري. د هغه سره په دې ځای کې د موسیقۍ د نورو الوغ غون کې هنرمندان هم دي.
دا پټلې علاقه چې کومه ده نو دا د سن 1977-78 نو په هغه دور کې دا علاقه ته به کډوي. دلته کې کرسټن برادرې مون سره د پټلې هغه د ټریننګ ورکو نو لږو بیگانه پرونه بلش په منګ حضرت لړو التم پروګرام کوو. زمونږ د پښتانه په دې رباب باندې په ټپی چربېته باندې مین خلک دي، غزل رباعی باندې پوهه خلک دي.
ملنګ استاد وای د اورګاډي د پټلۍ دا غاړه نه یوازې د کراچۍ بلکې د سند په ټولو صوبه کې د پښتنو سازیانو د مرکز په توګه نوم لري، او په خادیو او ودونو کې پښتانه د ډولکی، باجې، سورنا، تبلې، رباب او سیتار د هنرمندانو سره د اړیکو لپاره د پټلۍ په غاړه آبادو دې ځایونو ته ورځي. د سواد د مټې د سیمې زلمی سندرغاړی سلمان ګلزار د یو بل هنرمند رخصار استاد سره په دیره کې استوګن دی. هغه وایي د سندرو ویلو ترڅنګ هارمونیم او رباب غږول هم ورته زده دي. د نوموړي په خبره د دوی دې دیرو ته یو شمېر ځوانان د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې لپاره هم ورځي.
زما په خپله باندې 15 شاګردان دي، هغه څوک رباب زده کوي، څوک هارمونیم زده کوي. دا خو یو سمندر دی، هغه سر ته رسیږي نه. موسیقي ډېر ګران کار دی. په وطن کې دغه د روزګار مسله ده چې یاره الله سره پابندې ویسه د حالات هم دغه شان تیر شو.
سلمان ګلزار وایي د کراچۍ تر څنګ د سیند صوبې په نورو ضلعو کې له ډېرې مودې راهسې پښتانه د پښتو موسیقۍ سره مینه لري او په شوق سره یې اوري. په یادو دیرو کې میشت هنرمندان وایي دوی له خپل روزګار څخه خوشاله دي، او هغه ځکه چې په دې کسب کې له یوې خوا د دوی د موسیقۍ سره د مینې تنده ماتیږي، او له بلې خوا د دې روزګار په مټ دوی د خپلو کورنیو لپاره دوه وخته ډوډۍ برابروي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال.